همکارم احمد تکل باشید. تکل سیب
دیر از یادتا مننه احمدی سیب قدر منوریدون که تاسو تا سلام رنده کم دی ازاده راژیو لمره یو ساعت خبرونه تا خراغلست. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا نورې دوه لسیزې په افغانستان کې نشي پاتې کېدی، نو افغانان باید په خپله د خپل هیواد پر چارو تمرکز وکړي. او په مزار شریف کې د کورونا ویروس له ویرې د نوروز میله نه ده لغوه شوې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپروو. خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هرات ولایت کې په کورونا ویروس د دریو مثبتو پیښو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې پرونی خونړۍ حمله په کلکو ټکو غندلې او متحدو ایالاتو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره 8.3 میلیارد ډالره بیړنۍ بودیجه اعلان کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کورونا ویروس درې نوې مثبتې پیښې موندل شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي چې د دریو نویو مواردو له ثبت سره په ټول هیواد کې په کورونا ویروس د اخته شویو کسانو ټول شمیر 4 کسانو ته ورسید. په دې اړه تفصیل به د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله کرکجنه بللې او په کلکه یې غندلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر مراسمو په وسلوال برید کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او تر لږه 50 ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. ښاغلي پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تین په مراسمو کې پر بېګنا او بې دفع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم پرون دا حمله په کلکه وغندله او ویویل له هغو کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وشي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کیږي. د کورونا ویروس په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او تر 3 زرو زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو په دې دلیل چې د ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي بندیز لګېدلی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله د نوروز میله به کېږي. خلک لیواله دي د نوروز میلې ته. ځینې کسان د خپلو خپلوانو او قومان د بعضو مزات راغلي دي که څه هم د دې کورونا مرض په خاطر د څه کمرنګه وي، خو د نوروز میله به خامخا کېږي.
ښاغلي ساهو زیاته کړه چې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره ښایي په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه ویل په هوایي ډګر کې ځانګړي تدابیر نیول شوي او په مزار شریف کې 1.5 بستریز ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون په بیړني ډول 8.3 میلیارد ډالره بودیجه ځانګړې کړه. د امریکا حکومت وایي دا پیسې د کورونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې له دې کبله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو ولګوي. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شوی او د مارچ تر 6 پورې له دې کبله د مړو شمیر 14 ښودل شوی. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو او له هغه ځایه یې نورې نړۍ ته سرایت وکړ. له دې کبله په نړۍ کې د مړو شمیر پر 3400 او په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې پرون 2 کسانو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی او لږ تر لږه 4 نور ټپیان دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په شپږمه وویل چې برید کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې امنیتي ګزمه په نښه کړه. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د تونس د پارلمان یو غړي د عیني شاهدانو دا وینا تایید کړه چې وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون د دې حملې له کبله سخته غوسه وښوده او ویل چې په تونس کې له چارواکو سره په دې اړه د څېړنې لپاره ګډ کار کوي. او اتریشي چارواکو پرون د جمعې په ورځ یو تاجک پناه غوښتونکی تاجکستان ته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اتریش له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې حزب الله شولی زاده ور مسترد کړي. مدني فعالان اندېښمن دي چې نوموړی ښایي په تاجکستان کې شکنجه شي او له غیر عادلانه قضایي بهیر سره مخامخ شي. د تاجکستان د لوی څارنوال دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې حزب الله شولی زاده د دوشنبې ښار هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې شولی زاده د تاجکستان په اسلامي نهضت ګوند کې په غړیتوب مشکوک دی. په تاجکستان کې پر دې ګوند چې پارلمان تروریستي سازمان بللی بندیز لګول شوی. د دې ګوند ډیر غړي په تاجکستان کې محاکمه او زندانی شوي چې د بشري حقونو د څار ځینو نړیوالو سازمانونو د تاجکستان د حکومت پر دې کار سختي نیوکې کړي دي. د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند ویلي دي چې شولی زاده سره هیڅ تړاو نه لري او هیڅ کله د دې تنظیم غړی نه و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په افغانستان کې د دو نورو لسیزو لپاره نشي پاتې کېدی او افغانان باید خپلې چارې په خپله سنبال کړي. په روزګان ولایت کې پر طالبانو تور پورې شوی چې شل ملکی وګړي یې له یو میله ځای څخه برمته کړي دي.
دوی خپل په میله بوخت وو. وروسته له دې نه وسول مخالفین را تاکیږي او دوی برمته کوي د ځانه سره.
و باورئ چې د غزنی خلک د مخابراتي شبکو د فعالیدو له کبله ډیر خوشاله دي او د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوروز میله به له پلان سره سم جوړیږي او د لغوه کېدو پلان یې نشته.
امنیتي کمیټې خپل کار مخکې له مخکې پیل کړی دی او بل په استثنایي د نوروز لپاره له مرکز څخه مثلا خاص امنیتي رساندازي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هڅې چټکی کړي دي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ګړې اچار او کور کلی اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي او دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې هر هیواد ته ښایي چې خپل غم بلاخره په خپله وخوري. هغه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا نورې دوه لسیزې په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی او افغانانو ته ښایي چې د خپل هیواد چارې پر خپله سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته پرون په کابل کې تر ټولو لویه او خونړۍ حمله وشوه. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زئی او روی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکن طالبان پر افغان حکومت چې غرب یې ملاتړ کوي غالب شي او وینیسي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي هیوادونه په نهایت کې باید د ځان غم وکړي. موږ هلته د نورو شلو کلونو لپاره نه سو پاتې کېدلی. موږ هلته شل کاله تېر کړل او موږ د هغه هیواد ساتنه کوله. بالاخره هغوی باید ځان وساتي. دا کار باید ډېر پخوا شوی وای. سړی د یوې مودې لپاره د بل چا لاس نیولی سي. موږ ته ښایي چې بېرته د خپل هیواد چلولو ته راوګرځو. امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. متحد ایالات په افغانستان کې 10,000 عسکر لري. له طالبانو سره د امریکا په موافقه کې منل سوي چې په 15 ورځو کې به د خپلو عسکرو شمیر 8,600 ته راکموي او بیا به دا بهیر دریږي. د افغانستان وضعیت به ارزول کېږي او که ثابته سوه چې طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي بیا به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه وځي. د دې ټولې پروسې لپاره تقریبا 14 میاشتې وخت په پام کې نیول سوی دی. طالبانو له امریکا سره د امنیت په برخه کې ځانګړې ژمنې کړې او تعهد یې کړی چې په بین الافغاني خبرو کې به ګډون کوي. د جمهور رئیس ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې پوښتنه وسوه چې آیا طالبان کولای سي چې په افغانستان کې موجود حکومت ته سقوط ورکړي. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل چې داسې باید ونه شي، په اصولو کې باید دا کار ونه شي، خو داسې کېدلای شي. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا بیان ورکړی چې پرون په کابل کې د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې 2 ملکي افغانان ووژل شو. د عامې روغتیا وزارت ویل چې 5 ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا په کابل کې لومړی ستر او خونړی حمله وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي له دفتر یوناما په خبر پاڼه کې د تدامي چې مموتو په حواله لیکل سوي چې پر ملکي وګړو پرونی امدي حمله په شدت غندي. په پرونی مراسمو کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو پیژندل سوو سیاستوالو برخه درلوده. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سموږ خاګ له ازادي راډیو اوري. د روزګان ولایت چارواکي وایي طالبانو په مرکز ترین کوټ کې له 10 زیات ملکی کسان برمته کړي او یو تن وژلای دی. دوی وایي وسلوالو طالبانو پر ملکی کسانو لومړی برید کړی او وروسته یې ملکی کسان برمته کړي دي. د سیمې خلک د برمته شویو کسانو شمیر تر دې زیات ګڼي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د ورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او وروسته یې تر 10 زیات ملکی کسان برمته کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ شار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمن څخه بیولي دي. د والی ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمه ته په میلا پسې تللي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړی او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میلا بوخت او وروسته له دې نه وسلوال مخالفین راته کیږي او دوی برمته کوي د ځان سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسوال مخالفین نیولې. دا د جملې څخه شپږ تنه بېتر خوشې شول او باقي مانده نور پاتې دي.
عبادی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سمدستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبرې چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وایي د جتر څنګه افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال یې 3 وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلی دی، خو ملګری ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وویل.
مشکل لري وسار په میلا باندې چاله ته موږ وارلو مقصد یو ځای کې موږ ناستو. د ازمات به مرګري چې هغه مخ ته در موږ لاړه نه چې په وخت ته کان وسو دغه سم ته کان وس مقصد د دانور طالبان سم مرتخو چې هغه دی و وشتله مقصد ما شه د چې ما ته لاس پورته فی ما پر میزان شګور ما په څو شانته وینه مقصد ما دا نه پر دی تر ور دی نور خلګه الته نیولې و متران شان نیولې و نور مشکل
څونه کسان به مثلا تاسو ولې د څومره کسان ته دی ونیول
دي کسان ما نه جدي چې د چنګره خو ګر کړی و
یعنی نور ملکی کسان هم هلته دي
او درانه رقم رقم خلک ملي ته فار سړی دي.
بل خو بیا په سیمه کې معلومات ښیي چې د برمته څو کسانو شمیر زیاتی. په سیمه کې معلومات دغه راز زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي، خو دا لا تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې څومره کسان برمته شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په تېرو دوو اونۍ کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته یې اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاک ولسوالۍ کې 50 ملکي کسان برمته کړي وه، او دغه راز له دې سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړی هم برمته کړی چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مزار شریف کې د نوروز میله نه لغوه کوي. د دې ویروس د مخنیوي لپاره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو بندیز لګیدلی. فرشته جلالزی د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له مرستیال عطا محمد ساهو سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د نوروز د میلې لپاره څه ډول تیاریانې نیول شوي دي.
موږ یو بل خوشبینه یو چې د نوروز مېلمانه بحرني زمره نه وي، ځکه داخلي خلک ډېر راځي. یو خوشبینه دغه ده چې د سولې ماسخه نه له سپاسه مخکنه زموږ شوې ده. ډېر خلک خوشبینه دي د کونسټ خلک د زندګۍ د جنوبي تر تر دي د جنوبي سیمې خلک راځي، مثال شمال ته نو څنګه زه مطمئن نه ما چې د جنوب له بدر کسان مزار ته راځي، د مشرق له بدر کسان مزار ته راځي. د بحرني مېلمنو کوم تاثیرات چې بلري هغه به انشاءالله زموږ خپل هغه داخلي مېلمانه پوره کوي، نو په شور او شخص باندې انشاءالله دغه نوروز مېله لمانځل کېږي.
بیا به تاسو څه ښکال مثلا د کومو هېوادونو څخه د مېلمنو په تمه یاست؟
افغانستان خو دغه د مېلمانه څو قسمه، یو هغه مېلمانه چې راځي زیارت لپاره، یو هغه مېلمانه چې مثلا کنسرتو ته راځي. په مخکې کلونو کې موږ د هندوستان څخه، د پاکستان څخه، د تاجکستان، ازبکستان او د قزاقستان څخه مېلمانه درلودل، د ایران څخه. تر څو کولی چې د مودې کورونا مرض خاطر باندې د ویزین شوازونو چیرته رانه شي، نو فرهنګیان دازي موسیقي والا تیمونه به راځي. خامخا دغه دغه مشترک د ملي جشن دی، د سیاست د منطقي جشن دی. تاجکستان، ازبکستان او د پاکستان، هندستان د هر کال کنسرتو ته راځي.
د امنیت په مسله کې مو څه تدابیر ورته نیولې؟ د جنډې مراسم او د نوی کال د اولی ورځې لپاره
امنیتي کمیټه خپل کار مخکې پیل کړی دی، نو ان شاء الله د شمال وزه اوس تلدی د خپل خدا امنیت شورا مشاور راغله او مزار ته دلته مزار کې رشوګ او حوزو مزار ښار کې تشکیل ورکړی. مزار شریف ته تقریبا د رشوګ سره پولیسي کې یې په امنیتي برخه کې، او بل په استثنایی د نوروز لپاره له مرکز څخه مثلا خاصه امنیتي رساندازي هم دا اوس جزمی شروع دی د ښار په اطراف او په اطرافو کې.
بس یعنی تاسو وایئ چې د نوروز میله به وي، د جنډې د پورته کولو مراسم به وي، او مسله د لغوه کېدو نشته؟
بله بله، نشته نه د لغوه کېدو. ان شاء الله کومه غلطه د تعداد زرګون تاریخ لري، د پکیج وخت نه ده بنده شوی. حتی طالبان پر رژیم کې هم دغه جیران درلودو، خو ته دغه شان او شوکت بدل شوی و. خو دغه هر کال دغه نوروز میله
که دلی څوک راسي، دا خلک راسي، دا انسانان راسي، او یو څوک کرونا او مرض د لیک پور شي په مزار شریف کې، یا مثلا په بدابل خلایت کې، یا د افغانستان نور ولایتونو د لیدې ځای دا مرض انتقال شي، دا فکر نه کوي چې څه بیا خطرناک ده؟
مزار شریف کې مخکې را دي چې د افغانستان د اطراف مثلا ایران ته کرونا مرض راشي، چې کله په چین کې مرض را سرګند شو، دلته یو دیش بستري روغتون د کرونا مرض تشخیص او بستر لپاره فعال کړی دی. نو مزار کې شاله سی امکانات ډیر دي، د اوس لپاره د کرونا تشخیص لپاره د مزار کمربندو کې چینونه میدانوایی کې، په بندرونو کې، په کمربندو کې مزار سی انشاءالله تشخیص کنه. وی هم چې تحکم شي سب چی خو از خپل تدابیر نیولې دي بشتر کېشه.
د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرستیال عطا محمد ساهو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مزار شریف کې د نوروز میله نه لغوه کیږي. قدرمن اوریدونکو، نن د تر شنه اسمان لاندې په پروګرام کې به د کرونا ناروغۍ، د علاج پر لارو چارو او همدارس د سولې د خبرو اترو د ورستیو پرمختګونو د ولسمشر د لوړې پر سر د لانجو او یو لړ نورو مسایلو په اړه بحثونه واوري. د خبرونه د ماسپښین په دوو بجو پیلېږي او د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دوام کوي. په دې بحثونو کې تاسو هم ګډون کولای شئ. خپلې پوښتنې او نظریات د خبرونې ته د ازادۍ راډیو د ټلیفون د شمیرو په وسیله چې هماغه وخت به تاسو ته اعلان شي استولای شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له او د ماښام تر اوو خپرېږي. د وخت د سهار اته بجې او شل دقیقې دي. تاسو را بولم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو په 15 تلین غونډې د جمعې ورځې خونړي برید باندې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پلازمینه کابل د جمعې په ورځ د ډېرې خونړۍ پېښې شاهد و چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. سیاسي مشران له هغې ډلې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ځینې نور سیاستوال له دې بریده روغ ووتل. نیویارک ټایمز لیکلي په کابل کې د جمعې ورځې د جوړې شوې غونډې ګډونوال اکثر شیعګانو چې له دې مخکې هم څو ځلې د داعش د مرګونو بریدونو هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې په پای برخه کې بیا دا یادونه هم کړې چې تیر کال د داعش پر ضد تر څو عملیاتو وروسته په افغانستان کې د دې ډلې بریدونه کم شوي دي. د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې هم په کابل کې د جمعې ورځې په برید تمرکز کړی او د روغتیا وزارت د ویان په حواله لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د عبدالعلي مزاري پتلین غونډې د بریدګرو ډزو او د افغان پوځیانو جوابي بریدونو ساعتونو دوام وکړ او د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. ډیپلومات آنلاین خبرونې لیکلي د امریکا طالبانو تړون بشري حقونه او ښځې له پامه غورځولي. په دې مقاله کې راغلي امریکا څو ورځې مخکې له طالبانو سره چې تر دې وروستیو یې ورته د ترهګرۍ ډلې خطاب کوو د سولې تړون لاسلیک کړ. د لیکوال په لیکنه دا تړون په دې سربېره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لار هواروي، افغان ښځې، ماشومان او مذهبي اقلیتونه له پامه غورځولي. ډیپلومات لیکلي د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د بشري حقونو او ښځو د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول ژمنې پرته موافقه وکړه چې له طالبانو ځینې بندیزونه لیرې کړي. امریکا او طالبانو تیره شنبه په دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې بهرني پوځیان افغانستان پرېږدي، طالبان بین الافغاني خبرې کوي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. ډیپلومات لیکلي د امریکا او طالبانو په تړون کې د ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب یادونه نه ده شوې او نه هم د امریکا او طالبانو په هغو اوږدو خبرو کې په دې مسلو بحث شوی چې بالاخره یې د دغه تړون لاسلیک ته لار هواره کړه. طالبانو په ځینو کنفرانسونو کې بیا ټینګار کړی چې دوی به د اسلامي اصولو په اساس ښځو ته حقونه ورکوي، خو له ښځو سره د طالبانو د رژیم چلند ته په کتو ګڼ فعالان د طالبانو په دې خبرو شک لري. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو د جایزو یوې ګټون کې د میدان ښاروالي ظریفه غفاري وویل له طالبانو سره چې د ښځو او بشري حقونو ته درناوی نه لري، د امریکا له خوا د تړون لاسلیک دا او ګڼې افغان ښځې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیتونو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیرای سیمو کې له نږدې 2 کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له 8 تر 12 بجو پورې فعال وي. په غزنی کې د ټلیفوني شبکو کارونکو پرون جمعه د ازادۍ راډیو له خبریال حبیب رحمان تاثیر سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لورو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې 2 کلن حالت وو، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نوم می سونا ده د اندړو ولسوالۍ یعنی لبند سردی څخه راغلی یم. په دې باندې باور یم چې د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. خو داسې په دې اوربند کې شبکو کار وکړو دا د ټولو د خوښۍ لامل ګرځېدلی. تاسې باور وکړئ چې کله چې به شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پېښ سو کومه خبره به وسوله مرګ او ژوند به پېښ سو نو هلته چا نه سوی کولی یو بل چاته خبر ورکړي. خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې یو بل میرمن چې پښنه چادري کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو وروسته یې ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې سپوږمۍ ده د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې یم. موږ غواړو چې دا شبکې همداسې فعاله وساتي. مخکې چې به ولسوالۍ کې کومه ستونزه پېښېده نو ډېر به مشکل ولو چې خپلو خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حل ورکړي. اوس له نیکمرغه ده چې په ورکم کې شبکې فعاله دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې زه خبره یم ټول خوشحاله دي.
احسان الله کریمي هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کمه سوې ده نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي.
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري دا خلکو ته ډېر اساني پېښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي.
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي. د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي. خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تمبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي. نور هیڅ ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې 2 کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له 8 تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ګوډې اچار په تفریحي پروګرام کې به هم د کورونا ویروس له اندېښنو خلاص نشئ.
خولې او پوزې مو بندې ساتئ، مو غیبت پرې کوئ او مو بهتان پرې وایئ چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورنه ننوځي. مو خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو.
په دوهمه نیمایي کې به هم دراز د کور کلي اونیز پروګرام هم واورئ. اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 میلیارد ډالر بیړنۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. متحد ایالات غواړي چې دا پیسې د کورونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې له دې کبله د تنفسي ناروغیو پر علاج او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو ولګوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بیړني ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت په دا ځانګړې پیسې د کورونا ویروس پر ټیسټونو یا ازموینې له دې امله د تنفسي ناروغیو په درملنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي د نورو اقداماتو لپاره ولګوي. په امریکا کې په کورونا ویروس دخته وګړو شمیر 233 ته لوړ شوی او د مارچ 16 هلته له دې امله د مړو شوو کسانو شمیر 14 شوی و. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپلو خلکو غږ وکړ چې کرار اوسي او وی ویل چې دا ستونزه به حل شي. سپینه ماڼۍ د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سختو نیوکو لاندې ده او منلې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې سره لدی چې تقاضا ورځ پر ورځ زیاتېدو په حال کې ده د کورونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې ځانګړي بستې کافي نه دي. په ګراند پرنسس بیړۍ کې چې د سان فرانسیسکو په سواحلو کې باید لنګر وهلی وای د سپرو وګړو او د بیړۍ د کارکوونکو د ازموینې پایلې هم لا نه دي معلوم شوي. په دې بیړۍ کې د کورونا ویروس لمره 2 وګړي په کووید-19 ناروغۍ اخته پیژندل سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرون وویل چې د اپیډمي د نړۍ په کچه د خپرېدو په حال کې ده او د جدي اندېښنې وړ ده. هغه په جنیوا کې خبریالان ته وویل موږ اوس په نړۍ کې تقریبا 100,000 مثبتو پیښو ته رسیدلي یو. د دې له زیاتېدو سره موږ لا ډېر ټینګار کوو چې هیوادونه د ویروس د مخنیوي لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. موږ پر هیوادونو غږ کوو چې هره پیښه پیدا کړي، ازموینه یې واخلي، قرنطین یې کړي، د هر وګړي پالنه وکړي او له نورو کسانو سره د هغوی د تماس څرک واخلي. کرونا ویروس په دسمبر کې په چین کې پیدا شو او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته خپور شو. له هغه راهیسې تر پرون ماښامه په نړۍ کې له دې امله د مړو شمېر په 3,400 اوښتی دی. د کرونا ویروس له امله اکثر وګړي په چین کې مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مایکل راین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د ویروس د خپرېدو پر ضد مبارزه وکړي او په دې تمه دي لاس تر زنې لاندې نقشې نیچي د دوبي له رارسېدو سره به ویروس پخپل ورک شي. ډاکټر راین وویل تر اوسه داسې هیڅ ثبوت نشته چې په دې باور وشي چې د کرونا ویروس د انفلونزا په څیر د هوا له ګرمېدو سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه درته وړاندې کوو او همدا راز یو بل راپور هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکو په هرات ولایت کې د کرونا ویروس د دریو نورو مثبتو پیښو تایید کړای دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 4 ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو سرمنشي په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسلامي وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 25م تلین پر مراسمو په وسلوال برید کې 2 ملکی وګړي وشل شوي دي او لک تر لګه 50 تنه نور ټپین شوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرسیال عطا محمد ساهو ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي د کورونا ویروس ویره په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون په بیړني ډول 3.3 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې کړه. دا پیسې به د کورونا ویروس د ټیسټ یا ازموینې له دې کبله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو ولګول شي. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې پرون 2 انتحاري حمله وکړه. چارواکي وایي په دې حمله کې 1 وژل شوی او لږ تر لږه 4 نور ټپیان دي. او اتریشي چارواکو پرون د جمعې په ورځ یو تاجک پناه غوښتونکی حزب الله شاولی زاده تاجکستان ته مسترد کړ. نوموړی د تاجکستان په اسلامي نهضت ګوند کې په غړیتوب مشکوک دی. زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او همداراز د کور کلی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. بی اسنادو موټرو په بلخ ولایت کې د جرایمو کچل وړه کړې ده. په بلخ کې د بی اسنادو او بی پلیټه موټرو شتون د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکې زیاتې کړې دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بی اسنادو موټرو او نقلیه واسطو څخه د جرایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو په ترسره کولو کې ګټه اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په مزار شریف ښار کې د بې اسناده غیر قانوني او بې پلیټ نقلې وسایطو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړه شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکې زیات شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بې اسنادو موټرو زیاتوالی او همداراز زیاتې ستونزې ته د دولت د بې پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلاوې، قتل او خطاف زیاتېږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادګار سیمې اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د تورې شیشې موټر لرون کې چې پلیټ یې هم نه درلود د هغه ورور په ډزو وواژه.
موټر یا کلی بسیار زیاد است، دغه بسیار
به اسناد موټر زیات شوی دی. د همدې گاډو په وسیله قتلونه ترسره کیږي. ډیری جرمونه لکه غلاو یا وسواله زورواکۍ په همدې موټرو ترسره کیږي. وضعیت د اندېښنې وړ دی. زما ورور تقریبا دوه میاشتې د مخه د کور په وړاندې وواژه. خالد سپهر د مزار شریف بل اوسیدونکی دی. هغه داسې وایي
تنه اجازه دزدی میشه، قاتل میشه، غارت میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، اینا کاست ترافیک د سرسکه نمیتونه حکلی است بسیاری موتور.
په دې حال کې د بلخ امنی قومندانې چارواکی وایي چې لخر څخه د بیاستاد او گاډو د راټولولو بهیر پیل کړي. د بلخ د پولیسو ویان د عدل شاه عدل ازدی راډیو ته وویل چې لیبه میاشتې راهیسې کابو 2000 غیر اسناد لرونکي به پلیټ تورې خيخه والا او دولتي غیر قانوني پلیټ لرونکي موټر یې راټول کړي دي. هغه وایي چې اکثرا شخصي موټر له نور ولایتونو څخه په غلا توګه بلخ ته راوړل کیږي او دلته بیا د رنگ په بدلون سره د خاري ټکسي په توګه کارول کیږي. ښاغلی عادل زیاتوي چې ډیری وسلوال سرقتونه له ښځو څخه غلاوې او قتلونه د همدې رنگ بدل شویو موټرو یا ګاډو په وسیله ترسره کیږي. هغه وویل
چندین از این وسایط مختلف تحت نام تاکسی ما با عاملینش بازداشت کرده. وقتی که اتصادی اجرا بررسی کردن دریافتن که وسایط تاکسی نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده.
پاین وقت که ده بلخ ولایتی شورا غری هم وایی چه غیر قانونی یعنی به اسناد موتر و جدی پلیت لرون که موتر ده هواد پتول ولایتونو کشته او دیادستون زهلی به ملی برنامه تا ارتیا لری چه پلیش. ده دقیق شورایی و غری غلام سخی لالا آزدی رارو تا وویل چه حکومت ده باید له بهر سخه ده غیر قانونی موتر رو پرالیکت بندیز ولگوی او پولی ده ده غو پرمخ و تاری. ده زیاده کده چه همداراز باید شته به اسنادو گارو تا ده گمری که محصول ورکولو او ده اسنادو ده ویش زمینه هوارشی. ده زرگونه به اسنادو گارو شتون یوازه پا بلخ که سونزی نده پیدا کردی، بلکه پا گواندی ولایتونو لکه جوزجان، سمنگان او سرپل که هم خلق او چارواکی شکایت کوي چه ده ده غو گارو حضور جرایم زیاد کردی. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو بلخ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسلام لودین له زابل څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي لولسمشر څخه د هیله لرم چې له طالبانو سره د بندیانو تبادله تر سره کړي څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي اوسنۍ جګړه جهاد نه دی بلکې د قدرت پر سر جګړه ده. نوموړی لیکي د طالبانو مشران وایي چې نور د امریکا سره جنگ نه کوو او له افغان ځواکونو سره جنگ کوو. عبدالعزیز غالب له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاری پرتلین د برید په اړه افغان حکومت باید کلک تحقیقات وکړي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي د نوروز میله باید د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه شي. رضوان له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي له اشرف غنی بابا څخه دا هیله لرو چې د طالبانو 15,000 بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. او حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي طالبان باید له افغانانو سره سوله وکړي. پر خارجیانو باور کول د طالبانو لویه غلطي ده. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په ورستۍ برخه کې تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه واوري. لومړی کور کلی او ورپسې د ګوړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی. دا
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو سلامونه مي ومني. نن دې موضوع ته تمکيګو چې ولې ځيني خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوغوهني کوي، دا کار کومې پایلې لري او د مخنیوي په پاره کومې حل لارې موجود دي؟ دا دې موضوع د لاخه چړلو په منظور د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
لوري لوري تا ته وایم انګور په غوږ وهم. آیا پوهیږئ چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي؟ کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي نو ځینې خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنې کوي، وایي یو ته اوروي بل، چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي. کتره، کنایا یا غوږ وهنې زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. په همدې تړاو د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وایي کله چې ډېره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنې کوي. نوموړی زیاتوي،
خامخا کیږي په انسان نه، خو ساو کیم سړی هغه کیږي او غوسه راشي نو شی وکړو غوږونه خامخا ورته هو په غوږ به وو چې دا ښه سړی نه ده، دا نابوده ده، دینه د مخ هغه سیور روجانه. بس مدیر صاحب ته وایم او امیر صاحب په غوږ وهم نو خبر مې نه مني، غوسه راولي کی نه راولي، چې زه دا وایم او دی وایي چې دغه لاره ده، جنگ نه ذاتي څه خصصوي. زړه غوسه په غوږونه په خبرو سړی کو، نور خل درګای مو سره نسته، په خبرو به جنگ ورسره کوو، په خبرو به وو دنده مجبورات کی ګل درګای خو مو سره نسته، کوتک مو سره نسته چې دی وو.
زیاتره وخت هغه غوږونه د اوقتی او قسط خصل په پار هم کارول کیږي. ځینې خلک غواړي په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي نو بیا غوږوهنې کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي نه څلوېښت کلنه عمیره هغه څوک ده چې ډېرې غوږوهنې یې اورېدلې دي او داسې راته غږېدلې ده.
چې هغه ښته سره نیولې ده، دا بدرنګه ده، دا ښایسته وه، دا بلې ته وایي ما په غوږ وې، دا یې وخندله، یا چې اضافه وخندېله دغسې خبرې کوي. خو زه په کیسه کې نه یم، دوی مې خپل حالت ته پرېښي دي او زه د چاته خوام نه بدوم او بېرته د کترې په مقابل کې کتره نه ورته وایم. دوی ته ځان نه معلوموم، بیا ځینې وخت شپله ځینې تېره کم، بیا مې ډېره خوابري سبا چې بېرته بیا وګورم، بیا مې بېرته زړه نرم یې غره کم نه یم. بیا اوس مثلا داسې وایي، د کور په کار په کیسه کې نه ده، په دغه دیګې ناوخته وکي، هلا دې تم ښه ځوایي دې تم داس مې ډېرې اورېدلې دي. یور مې راته ویلي دي، خواش مې ویلي دي، درندو مې ویلي دي، د خوسګنې په خوا کې راته ویل شوي. یا زه هېڅ عادت نه لرم، بد مې راځي، مار چاته چې کوم مخامخ خبره کوم.
هر عمل چې ترسره کیږي نو ځان ته عوامل هم درلودلی شي. همداشان غوږوهنې هم ځینې عوامل لري، ځینې یې د کورنۍ تربیې پورې تړلې ګڼي او ځینې نور یې عقده، کینه، حسادت هم لامل بولي. ټولنپوه صاحبزاده په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرته پاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مروج ده، او د دې عامل هم فرهنګي بیرته پاتې والی، ناپوهي، عقدې او حسادتونه، کورنۍ تربیه او ودنه، کورنۍ تربیه او دا شان ټول پکې شامل دي. دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره چې یو سړی په څوک چې کتره وایي یا کنایه وایي قابل شخص متضرر مایوسی او هغه د رواني لحاظ پریشانی. اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري، او دغه خالی کول د پاره د خپل دغه ځنه لذت وړي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي یو اویا کلنه بیبي عالیا بیا وایي چې هیڅ وخت یې غوږوهنې نه دي کړې، ځکه نه غواړي کورنۍ نظام یې له ستونزو سره مخ شي. نو ما ورته زیاتوي:
غوږوهنې نه کوم، نو ولې به کوم؟ خپل کورونه دي، کوم کال به ژوندی یم کنه؟ وایي به چې خدای دې وبخښي غوږوهنې هنی نکړي. بیا به وای ګور دی ور وخلی غوږوهنې کړي. پاکه چې خوشاله دي د مای پیته غره، کورونه دیم دو دی، ټول بیل دی زویا، ګډ نه یو. پښوی پاکه به می کلاس ها راتا، ما با کورم کوه تروی به میم شربلیم، غوا به میم شربلا، غواییم دلو ده گل دی پا مخ گل به ایان خسر دلو ده، نو کار با می کنو چیتا به غوږوهنې کړي.
غوږوهنې د دوو مرورو کسانو ترمنځ لا هم ستونزې زیاتوي او همدارنګه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ ترڅنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کېدای شي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکي شازیه داسې وایي:
دا ولایت داسې شي ته په دغه حال کې بیخي دوه سره په جنګ اچول کېږي، بې انتفاقي مابین سره ځي، یو د بل سره نفرت سره کوي، دا مشکلاتونه ډېر راځي، یو د بل سره کینه کوي، دا کې ډېر سره راځي او دا بیخي ډېر ښه کار نه دی. نه باید هیڅ وخت څوک دا کم کار ونه کړي او نه چاغ غرض ولري او نه کته هیڅ فائدہ نه لري بس که څوک جنگي کې زړه غواړي مخ مخ جوړتو یا شي چې پزلي کې غي جوړتو ما کترینه دا خبر نه ده نه پاتې خبرونه مخ مخ چرته پزلي کې بدی ورشي چې پزلي کې غي جوړتو ډېر مشکلات جوړي خې ډېر مثلا مابین کې کیناره زی نفرت رازی یو دبل سره مثلا مخ مخ خبرې ورسره کې یا ما پزلي کې به سره کینال لري نه دا به نه هیڅ فائدہ نه لري باید د انسان زړه خله خبره یو رقم روحان به ډېر څوک نه رامي
هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي اسلام هغه مردود کړی دی. دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غړو ته زیان رسوي اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې داسې وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي هغه هر شی لري. امداس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي چې ليس المؤمن بالتعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذي مسلمان بدګوي بدزبان تنګوي وایونکی نه دی او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي د شریعت مطابق وایي او د جانب مقابل احساسات تو ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
ای به خوبه سي دون لکه لکه دي دا کلی نجيبي و نجیبی و امریخنی مرزی و سوسی بلا جراش دا کلی پتانا و آورکا علا زرکا و راشا
خواه داد رازما راکا موری تشت ولی ما تا پا غصای ما خوصی ندی کری
وقلا دا تشت لکه دی مکار و خوز و غندی دیر خبر ما وغداوا ام کار کبی ام بیا دلیل وای وقلا زرکا و
راکا
وی خدایا دیش ته په غوژول نو دا وخړلم څو کړم سره نو زه نور ته چپیږم زما څو تا وایم اوس په دې خوښه سم
زرغونی او زرغونی
او جبه ونی ام دا سی بادا جبه لري چې هر ورځ در به ول خوړی اخ چې بیا دې په در به ول ووی نه ما افلاس جم نه کما څنګه به زړه یخ
واه واه گنگیم جوا پیدا کرا سترگی می روخانا اوس ما تا غوگوهو نکوی دا اوس گورا ما تا غوگوهو نکوی واه واه واه
نو چا وکا ما لطانم ازدکنی دی ستا تربیه می خسته دا ما خود جیر کوشش وکی چه زال غلی ونی سما تو می نپریش دی او بیاز دوائم چه مشره ستا دا مشر توب دیاز کوما نور هم سلا نلرم یو از بچه یو را تکوی دوی با اولی
واه 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 خدایا توبه 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 دا نمیشه به تا گوره تا وده ریگه زبادی موش خواخه شما وده ریگه وده ریگه نده پریده مغسی کنه کنه یا ولی وی ملانه را ما تکره
توبه الله توبه
او خدایا دا سال مو جوړ کړی دی دا څه کوي غټه غټه خزی هسه خوشی کوي خوشی کوي
ته ما پلیګا ما خوشی کوي چې زه به اوس خوشا شم ته ما خوشی کوي وروره
جمیلی خوره دا خو مشره ده ته باید اوسله ورته وکی لکه یو بل ته احترام کوي نو دا خو بیخی بد خبر ده چې نه مشره معلومه ده نه کشره
نور چوکم نور به هیڅ څه نه دونه په وښه یې مچلې نه تشکرې دی یو ورځ حوصله دوی ورځ حوصله بس چې سهار شي په غوږونه شروع وکړي اخیری مجبوره کړه په دغه حالته وروره ما خدای کار نه کوي څه وکړم
ګوره ورسه مکار